احمد شبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربا تخنیکی چاري میر احمد ساپی مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا په لنډو ورځو کې د سولې لوی غونډې خبرو. د دې بهیر په اړه نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان لوی څرنوالي وی د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم په ګډون 15 غړي ممنوع الخروج اعلان شوی. د اورزګان امنیتي چارواکي وی چې په دې ولایت کې افغان کمانډو او بهرنیو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. د روسیې چارواکي وی د هغو ماونیو جوړولو بشپړ کړي چې کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین څخه جلا کوي. د افغانستان لوی څرنوالي وی د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم په ګډون 15 غړي ممنوع الخروج اعلان سوی دي. د لوی څرنوالي ویان جمشید رسولی نن جمعه ازادي رادیو ته ویل چې د دوی یو کمیټه په دې اړه څېړنې کړې دي.
4 تن از مسؤلین فدراسیون فوټبال به شمول رئیس
د فوټبال فدراسیون د رئیس په شمول د دغه فدراسیون څلور مسؤلان ممنوع الخروج اعلان شوی دي. یو هم د فوټبال فدراسیون یو کارکونکی د هیئت د نظر پر اساس ممنوع الخروج شوی. زموږ همکاران په جدیت او قاطعیت دا قضیه څېړي.
د افغانستان د فوټبال د نجونو د ټیم مخکنی مدیر خالدی پوپل په ورستوي کې د فوټبال فدراسیون ځینې چارواکي د دغه ټیم د ځینو غړو په جنسي ځورونه تورن کړي دي. د فوټبال فدراسیون چارواکو پر ځانونو لګیدلي تورونه رد کړي دي. لوی څرنوالي وایي چې د کورنیو چارو وزارت هم د سوې اداو په اړه څېړنې پیل کړي دي. د پاکستان د بلوچستان یلت د ډبرو سکرو په یو کان کې د غازو 14 درې افغان کان کیندون کې مړ کړي دي. دغه 14 پرون د بلوچستان یلت په دوکې کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې سوي ده. محلي چارواکي وایي دغه کان کیندون کې د سوځیدنې له کبله مړ سوي او د ژغورونکو تر څو ساعته پلټنې وروسته یې مړی موندل سوي دي. ویل سوي چې درې وړه مړ سوي کان کیندون کې افغانان دي. د پاکستان چارواکي وایي په دغه سپیشو کې هر کال د قانونو شاوخوا 200 کارګران مري. د کندوز چارواکي وایي د کندوز تخار لوی لارچی د وسلول جګړې لکبله تړل سوی و پرانستل سو. د خانابات ولسوال حیات الله اميري نن مبشین ازادي راډیو ته ویل چې د خانابات ولسوالي اړوند په چهارسري ساحه کې د وسلول طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې او د کندوز تخار لوی لار د ټرافیکو پر مخ بیرته پرانستل سو. ولسوال وایي چې په دې وسلول نشته کې وسلول طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو د دقیق شمیر په اړه معلومات نه لري. د کندوز تخار لوی لار په شمال ختیځ زون کې یو لنا امنو لارو ګڼل کېږي چې وخت نا وخت د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل کېږي. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې افغان کمانډو او بهرنیو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. د امنیت قمانداني سرپرست سردار محمد حیا نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات نن سهار د ترین کوټ په مربوطاتو کې پیل شوی دي. شغلی هایا وایي چې په دغو عملیاتو کې چې د قاتم ملاتړ ماموریت هوایي ځواکونه یې ملاتړ کوي، د تلفاتو په اړه لا معلومات نه دي ورکول سوي. د دولت کومې مخالفې ډلې د اورزګان په مرکز کې د پیل شویو تازه عملیاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. پاکستان دا موضوع رد کړه چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه اساسي پروژه چې چین یې تمویل او رغوي نظامی اړخ لري. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز نه ورځې مخکې راپور ورکړی و اسلام آباد او پیکینګ چې کلیدي متحدان ګڼل کیږي په پام کې لري د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نوم د پروژې د یوې برخې په توګه پوځي پروژې پلان کړي. دغه اقتصادي دهلیز د چین لویدیځ ولایت شینجیانګ د پاکستان له ګوادر بندر سره تړي. په دې پروژه کې اورګاډی، سړک او د انرژي زیربنا شامل ده چې د چین د یو کمربند او یوې لارې د پروژې برخه ده چې ارزښت یې 1 ټریلیون ډالرو ته رسیږي او له اویا هیوادونو به تیریږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د پاکستان هوایي ځواک او چینایي چارواکو یو پټ پیشنهاد نهایي کړی چې له مخې به یې پاکستان د چین پوځي جټ الوتکې، پوځي تجهیزات او نور وسایل جوړوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز لویه پروژه پوځي اړخ نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په بنگلاديش کې د انتخاباتو په درشل کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په درشل کې ده چې په دغه هیواد کې د اپوزیسیون د ملاتړو او ژورنالستانو د نیول کېدو او پرې د بریدونو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د صدر اعظم شیخ حسینه ملاتړو د پنجشنبې په ورځ د ډاکا په کوڅو کې لاریون وکړ. خو د نوموړي مخالفان شکایتونه لري چې په دې هیواد کې به د رواني یکشنبې انتخابات آزاد او عادلانه نه وي. حسینه چې په دغو انتخاباتو کې د بریا ډېره تمه کېږي پر اپوزیسیون تور پورې کړی چې به مې حملې تنظیموي. د بنګلادیش ملتپال ګوند په نوم اپوزیسیون بیا وایي چې واکمن عوامي لیګ ګوند د اپوزیسیون پر ملاتړو د بریدونو په پارولو کې همکاري کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو له بنګلادیش سره چې اکثریت وګړي یې منځلاري مسلمانان دي اړیکې تودې کړي او دغه هیواد ته د افراطیت ضد جګړه کې د یو متحد په سترګه ګوري. خو واشنګټن د بنګلادیش د وضعیت په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښولې چې د بشري حقونو ډلې وایي دغه هیواد د استبداد خواته روان دی. او د روسي چارواکي وایي د هغو موانعو جوړول یې بشپړ کړي چې کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین څخه جلا کوي. مسکو له اوکراین څخه دغه سیمه په 2014 میلادي کال کې لاندې کړله. په کریمیا کې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې د سرحدونو څنګه نن جمعه ویل چې د دغه موانعو یا د انجینیری او تخنیکی کمپلیکسونو د رغولو چارې بشپړې شوې دي. دغه ادارې په هغه اعلامیه کې چې د روسیې خبری اژانسونو خبره کړې ویلي چې د 2 کیلومتر په اوږدوالي دغه موانع په سینسرونو او امنیتي کیمرو سنبال شوې دي. د دغه موانعو د جوړولو پیشنهاد په 2015 میلادي کال کې وړاندې شو چې هدف یې د جنایتکارو ډلو د سبوتاژونکو فعالیتونو او هڅو مخنیوی شول سوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا خبر ورکوي چې راتلونکې اونۍ به په سعودي عربستان کې له طالبانو سره غونډه وشي.
امیدوار هستم که در این نشست یک سلسله انکشافاتی را ما داشته باشیم، چون طالبا هم تعهد کرده بودند که ما میریم با رهبری ما روی مواردی که حل نشده بود همراهشان تماس میگیریم.
طالبانو تر دې دمه ټینګار کړی چې د افغانستان د حکومت له استازیو سره نه ګوري. بل لور ته په خوست کې قومي مشرانو له طالبانو وغوښتل چې د پردیو پر ځای له خپلو افغانانو سره خبرې وکړي.
ټول افغانان خزنه قصر او مصر د سولې غوښتونکي ده.
په خوست کې سندرغاړو هم د سولې ژغ اوچت کړ. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له احتمالي ځنډ سره یو شمېر ګوندونو مخالفت کړی.
حزب اسلامی افغانستان به جمهوری ریاست در اطلون کوټاکنو لزان سره مخالف دی. موږ په وار وار ویلی چې د جمهوری ریاست ټاکنه باید په خپل وخت یعنی د حمل په 1.5 نیټه تر سره شي.
د افغانستان، پاکستان، د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استازي دا ځل په جدي کې غونډه کوي. د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې طالب پلاوی د ابوظبي په ناسته کې ژمنه کړې وه چې له خپلو مشرانو سره په مشوره به د سولې په بحثونو کې پرمختګونه ولري. په دې اړه نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریال واصل وصال په راپور کې.
د جدي ناستې یو ځل بیا د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د سولې د عالي شورا هیلې راټوکولې او دغه شورا وایي چې دغه ناسته د افغانستان د حکومت لپاره د سولې په برخه کې یوه نوې هیله ده. د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه دغه ناسته راتلونکې اونۍ په جدي ښار کې ترسره کیږي. ښاغلی سلیم وایي د دغې ناستې هدف د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د اسانتیاو رامنځته کول او په دې بهیر کې د شته ستونزو لمنځه وړل دي. د ده په خبره د جدي ناسته کې طالب استازي به هم یو لړ مسایل د بحث لپاره مطرح کړي.
دوه رستم کې نه یې نشسته کې به ادامه نشست قبلی بود.
دی وای هیله لرم دغه ناسته چې د ابوظبي د ناستې په دوام تر سره کیږي پکې د یو لړ پرمختګونو شاهدان ووسو، ځکه طالبانو هم ژمنه کړې و چې د نه حل شوو مواردو په اړه زموږ له رهبرۍ سره خبرې کوي، نو د جدي په ناسته کې به یو لړ ښه پرمختګونه ولرو. د سوری د عالي شورا په خبره د جدي ناسته د ابوظبي د غونډې په دوام تر سره کیږي چې پکې به د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او طالبانو استازی هم ګډون کوي. دغه شورا وایي داسې هیله شته چې د جدي ناسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لار هواره کړي، خو دا چې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ په کومه ورځ تر سره کیږي په دې اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه په متحده عرب اماراتو کې د ابوظبي له ناستې څه باندې یوه اونۍ تیریږي. په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو په ګډون د پاکستان، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او د سولې علي شورا یو پلاوی ګډون کړی و. که څه هم د افغان حکومت اجرایه ریاست او د سولې علي شورا هغه مهال هیله ښودلې وه چې د دغې ناستې په دوهمه ورځ به طالب پلاوی د افغان حکومت له استازو سره خبرې وکړي، خو طالب استازو له دغې پلاوی سره ونه کتل. د ابوظبي د ناستې په درېمه وروستۍ ورځ هم د افغان پلاوی هڅې بې نتیجې وې چې افغان حکومت د طالب پلاوی د دغې کړنې په وړاندې کلک غبرګون ته اړ کړ. او ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل چې طالب پلاوی په دغه ناسته کې د دوی د توقع خلاف عمل وکړ او دی وښوده چې د سولې خبرو ته ژمن نه دي او د جګړې دوام غواړي، چې دغه چاره به طالبان له سیاسي ماتې سره مخ کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په دې باور دی چې د جدي ناسته به لاسته راوړنې ولري، خو په دې شرط چې افغان حکومت دغه ناسته ښه مدیریت کړي او د خبرو اترو لپاره یو قوي پلاوی هلته ولیږي. د دغه کمیسیون یو غړی سید علي کاظمی وایي
مدیریت دې یک جای کردنی صداها بوده حکومت افغانستان است.
دی وایي د دې غونډې مدیریت او د ټولو خواو یو ځای کول د حکومت په غاړه دي. موږ باید له حکومت سره همکاري وکړو، خو په دې شرط چې حکومت د ملي اجماع د رامنځته کولو لپاره د سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو سره خپلې هڅې منسجم کړي. موږ باید د دغې ناستې پایلو ته هیله من واوسو او په منفي نظر ورته ونه ګورو. پام دې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا یو ځل بیا په دې برخه کې د پاکستان په رښتینی همکارۍ ټینګار کوي او وایي چې تر دې مهاله په دغه بهیر کې د دغه هیواد لخوا هیڅ ډول رښتینی اقدام نه دی شوی، هغه څه چې سیاسي کارپوهان د افغانستان د سولې په وړاندې لوی خنډ بولي. د نړیوالو اړیکو کارپو ودیر ساپه د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان مخرجانه سیاست ته په اشاره سره وایي چې اوس د دې وخت رسیدلی چې امریکا په پاکستان فشارونه او بندیزونه زیات کړي، سو د افغانستان د سولې په اړه روانې هڅې او ناستې نتیجه ورکړي.
په راپور کې مو د سولې د عالي شورا په وینا واورېدل چې تمه ده راتلونکې اونۍ د سعودي عربستان په جدي ښار کې د افغانستان د سولې غونډه جوړ شي. پخوا داسې راپورونه خپاره شوي وو چې دا غونډه به د جنوري په 15مه وشي، یعنی راتلونکې اونۍ نه بله اونۍ. بل لور ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني پرون د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون خبرې وکړې. د سعودي عربستان خبری آژانس سپا خبر ورکوي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې ریاض یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتګ لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. د خبر له مخې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د عربستان له پاچا مننه وکړه چې د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره هڅې کوي او د افغانانو تر څنګ درېدلی دی. بل لور ته د افغانستان دننه د خوست قومي مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د بهرنیانو پر ځای دې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته تیار شي. دوی زیاتوي له بهرنیانو سره د افغانستان د سولې په باب پر خبرو اترو ټینګار د پردیو لمسون او غوښتنه ده، نو که وسلوال طالبان غواړي چې خپل استقلالیت ثابت کړي بین الافغاني مذاکراتو ته دې حاضر شي او هلته دې خپلې غوښتنې مطرح کړي. ویناوالو یادې څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د ځوانانو په یوه غونډه کې وکړې. نجبالله الخیل له خوسته له نور تفصیل سره.
د خوست یو شمېر قومي مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې جګړه ودروي او د سولې په باره کې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال په خپلو خبرو کې ویل سوله او بین الافغاني خبرې اترې د ټولو افغانانو ګډه غوښتنه ده.
ټول افغانان خزنر قصر او مصر د سوله غوښتون کیدا موږ بین الافغانی سوله غوړو، بین الافغانی مذاکرات غوړو، طرف مقابل دی موسرا سولی تا نکینی. کلا چی غوری چی دا اخپل استقلالیت و خی اخپل ولستا بیا دا بین الافغانی مذاکراتو تا کینی، پا داخل دا افغانستان کی دا کینی، خپل غوښتنې دا مطرح کړي. خو بدبختانه دغه کوم پروګرام چې روان ده د مقابل طرف نه دغه د پردیو اجنټونو ده.
په غونډه کې د ویناوالو ټینګار په دې و چې له افغانانو پرته د هېواد ته بهرنیان سوله نشي راوستلی. په خوست کې د سولې ولایتي کمیټې مشر رسول محمد تڼۍ وایي هېواد ته مو هغه مهال سوله راځي چې دیني عالمان، قومي مخور، ځوانان او نور قشرونه د سولې د ګډ هدف لپاره یو بل ته لاسونه ورکړي.
دا ته اوس دغه دغه روانې دي د سولې خبرې. زموږ د سولو نه یو داسې عجیب غریب هغه جوړ شوی دی چې یوه ورځ به اوري چې بلکه چې نږدې د سوله راځي، بله ورځ بیا داسې اخبار ووینئ خبرونه واورئ چې بیخي بهران پاتې شي چې زموږ سولونه څه شی جوړ شوي دي. ای مشرانو، ای علماو، ای ځوانانو، لاسره ورکړئ، دا سوله پخپله نه شي راتلی، موږ تصبیرولو.
د ښځو په استازیتوب د ولایتي شورا استازي نعت بی بی عمري د جګړې له ښکېل خوا وغوښتل چې د دې ولس بدمرغیو ته په کتو له جګړو لاس واخلي.
د خدای دپاره، زموږ د بچیانو، د شهیدانو، د زامنو دپاره په یوه ټغر باندې کښېنئ، صلح وکړئ. که صلح وي زموږ او تاسو عزت به وي.
په سوله کې د ځوانانو د ونډې تر سرلیک لاندې د خوستیو ژنیو جرګه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو د معینیت لخوا رابلل شوې وه. د ځوانانو چاروبین ډاکټر کمال سادات د یاد ولایت له قومونو او ولسونو وغوښتل چې د سولې په بهیر کې خپله ونډه پراخه کړي.
موږ تاسې هغه مهمان دوستي، وطن دوري د ټول وي ته ثبوت کړل چې خوستول تاسې قدر عزت ملمستیا هر څه کړای شي، خو ارڅۍ چې د ټول قومونه داسې کېدي په یو لوسنې د سولې امن غاک چې ده ټولو ته ورسوو او دغې ځای نه د سولې هغه حرکت چې ده شروع کړو.
د افغانستان د ځوانانو چارومین دا هم وویل چې دوی د سولې په بهیر کې د ځوانانو د ونډې د ډېرېدو په موخه دا ډول برنامې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ترسره کړي او لا به یادو برنامو ته دوام ورکړي. د خوستیو ژڼیو د جرګې په پای کې د سولې لپاره د لسګونو ځوانانو له ترکیبه یوه رضاکاره شبکه هم جوړه شوه چې هغوی به په قومونو او کلیو کې ګرځي او خلک به یووالي او د سولې لپاره ګډ کار ته هڅوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خوست استازیو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د بهرنیانو پر ځای د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته په دې ارتباط SMS راواستوي چې آیا دا ممکنه ده چې د افغان حکومت او طالبانو له خبرو پرته هم افغانستان ته سوله راتلی شي. که تاسو SMS راواستوئ دغه SMSونه به تر 4:30 بجو مخته له نورو اورېدونکو سره هم شریک کړو او وبه یې لولو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په رسمي ډول اعلان نه دی کړی چې د ولسمشرۍ ټاکنې ځنډوي، خو روانه اونۍ بیا بیا د دې انتخاباتو د احتمالي ځنډېدو خبرونه خپره شوي دي. یو شمېر سیاسي ګوندونه او ځینې نوماندان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځنډ د حکومت د مداخلې په معنا بولي. د ګلبدین حکمتیار په مشۍ د حزب اسلامي ګوند یو استازي نن ازادي راډیو ته وویل چې په ولسمشریزو انتخاباتو کې ځنډ په هیڅ صورت دوی ته د منلو نه دی او د جمهوري ریاست انتخابات باید په خپل ټاکلي وخت وشي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
که څه هم افغان حکومت تل د انتخاباتو کمیسیون په خپلواکۍ ټینګار کړی، خو په دې وروستیو کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ موضوع له راپورته کېدو سره یو شمېر سیاسي ګوندونه او نوماندان دغه ځنډ د حکومت لخوا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مهندسي کولو په معنا بولي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د رسنیز ټیم غړي فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې حزب اسلامي ګوند ته په ولسمشریزو انتخاباتو کې یوه ورځ ځنډ هم د منلو نه دی.
حزب اسلامي افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو له ځنډ سره مخالف دی. موږ په وار وار ویلي چې د جمهوري ریاست ټاکنې باید په خپل وخت، یعنې د حمل په 1.5 نیټه ترسره شي، او هیڅ دلیل او بهانه باید د دغو ټاکنو د ځنډ لامل ونه ګرځي.
ښاغلی حکمل وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډ لپاره د پلمو او بهانو لټول په انتخاباتو کې درغلیو ته زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشرۍ ته د احتمالي نوماند محمد حنیف اتمر مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د حکومت د فشار له امله غواړي چې د ولسمشرۍ ټاکنې وځنډوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو ځنډېدل د حکومت لخوا په خپله ګټه په دې پروسه کې د لاسوهنې په معنا دي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د دوه یا دوه نیم میاشتني ځنډ خبره کړې، خو ویلي دي چې ډېره لا وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخکې اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنې به د راروان 1999 کال د حمل د میاشتې په 1 وشي. د دغه کمیسون مرستیال وین زبیح الله سادات وایي د ولسمشریزو انتخاباتو په نیټې کې د احتمالي ځنډ موضوع به په لنډو ورځو کې معلومه شي.
نو پر همدې اساس راتلونکو دوه درې ورځو پورې به دغه مشخصه شي چې آیا ټاکنې په کومه نیټه ترسره شي. دغه ځنډ به ممکن د ټولو په خیر واوسېږي او ټول ټاکرو ته ولاړ شو چې ولسمشرۍ ټاکنو ته چې هغه ټولو سیاسي اعضابو د افغانستان خلکو ولسونو ته او نړیوالو مرستندویو ټولو ته د منلو وړ واوسي.
ښاغلی سادات دا ادعا ردوي چې د حکومت د فشار په نتیجه کې د جمهوري ریاست انتخابات ځنډول کیږي، خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا وایي چې که د ولسمشریزو انتخاباتو په نیټه کې بدلون راځي، نو لامل یې د انتخاباتو خپلواک کمیسون کمزوری مدیریت او د سیاسي ګوندونو او سیاسیونو بې پروايي ده.
اوس چې وضعیت دې ته راغلی چې ولسمشري ټاکنې اصلا عملي نه دي او له خپل تاریخ نه جبر د زمان د جبر له عمله ویشتل کېږي، دوی اوس راویستوي دي. نو فکر کوم چې دا د موږ سیاسینو خاموالی ښیي، په عین حال کې دوی بېزرکتي ښیي، لکه د ټاکنو خپلواک کمیسون چې په مجموع کې دغه پروسه دوی له ستونزو سره مخامخ کړې ده. نو اوس دغه د ټاکنو ځنډول یو جبري مسله ده، قانون کې نصبېږي له بده مرغه.
په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د انتخاباتو د نیټې ټاکل د ټاکنو د کمیسون صلاحیت ده او حکومت په دې برخه کې ملاتړی رول لري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرېږي. یوه نړیواله یا سیمه ایزه موضوع راخلو، بیا وروسته بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. پاکستان هغه راپورونه رد کړل چې وایي په دې هیواد کې د چین د میلیاردونو ډالرو بنسټیزه پروژه پوځي اهداف تعقیبوي. پکینګ چې پاکستان یې نږدې متحد دی، په دې هیواد کې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پر پروژې میلیاردونه ډالر لګوي. په دې اړه تفصیل د نوریا سنوري په راپور کې.
په دې اړه چې په پاکستان کې بنسټیزې پروژې چې ګواکې هغه پوځي اهداف تعقیبوي، لومړی ځل نیویارک ټایمز ورځپاڼې د روانې میاشتې په 19 راپور ورکړ. دې ورځپاڼې په دې راپور کې وویل چې اسلام آباد او پیکینګ چې اصلي متحدین دي، د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز د پراخې بنسټیزې پروژې د یوې برخې په توګه پوځي پروژې هم پلان کړي دي. د سی پی سی په نوم دغه لویه پروژه د چین لویدیز ولایت شینجنګ د عربو د سمندرګي په خوا کې د پاکستان د ګواډرو بندر سره نښلوي. په دغه لویه پروژه کې چې هغه د چین د یو کمربندي وی لارې د یو تریلیون یا زر میلیارډ ډالرو د پروژې برخه ده، د ریل او سړکونو لارې او د انرژي تاسیسات شامل دي. د چین د یو کمربندي وی لارې په پروژه کې شاوخوا او یا هیوادونه شامل دي. نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې د پاکستان هوایي ځواک له چینایي چارواکو سره یو پټ پلان نهایي کړی چې له مخې پاکستان په خپل خاوره کې د چین جټ الوتکې وسله او نور پوځي وسایل تولیدوي. په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې د یو محرم پلان له مخې په فضا کې هم د چین او پاکستان ترمنځ همکاري پراخیږي. د هغه برخه ده چې پنټاګون په دې وروستیو کې پیکینګ تورن کړی و چې له لسیزو راهیسې د فضا د نظامي کولو هڅه کوي. پاکستان بیا دغه دعوی رد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه پوځي اهداف نه تعقیبوي. فیصل وویل دغه پروژې د پاکستان د اقتصاد له ښه کولو سره ډېره مرسته کړې، په تېر بیا د انرژي او ترانسپورټ د سکتورونو برخه ورسره ښه شوې ده. هغه زیاته کړه دا یوه دوه اړخیزه اقتصادي پروژه ده چې د هیڅ هیواد پر ضد نه ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا آزادی رادیو پا روان خبرونه که اوران دی آزادی او اوریدون که اونیس پروگرام نرو پا دی پروگرام که ساسو پا جغ سب شوی پیغامون خبرو، خو اوران دی آزادی رادیو تا ساسو یوشمیر رسیدل اسمیسون هم الولو، البته هغه اسمیسون او تا ترجیح ورکو او یا هغه اسمیسون الولو چې د سولی د خبرو په ارتباط وی. د سولی پاره یو بل راپور هم وسلرو. د جمع پشپا په خوست کې د سولی سندری په نوم غزلیز ماشام جوړ شوی وو. د پروګرام تابعیا کوونکو له روشن فکرانو، فرهنګیانو، شاعرانو او سندرغاړو وغوښتل چې د دنیاوالو او وطنوالو ته
د سولې پیغامونه د هنر او موسیقي لاري ورسوي. زموږ همکار نجیب الله الخیل د سولې سندرې د پروګرام ته ورغلی راپور یې راکړی.
زړونه په درازاد یو فضا هیله بخون کده، نن وی که سبا وی سوله خامخا راتلونکې ده. دا د هغې سندرې یوه برخه وه چې د جمعې په شپه په خوست کې د سولې سندرې تر نامه لاندې په یو کلتوري پروګرام کې هنرمندانو د همدې راټولېدنې ګډونوالو ته وړاندې کړه. د سولې سندرې پروګرام چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت په نوښت د خوست د فرهنګیانو، شاعرانو او هنرمندانو په ګډون جوړ شوی و. فنکارانو او هنرمندانو په کې د سولې سندرې وویلې او ګډونوالو یې د لاسونو په پړقا ملګرتیا او بدرګه وکړه. د ځوانانو چارو معین او د پروګرام مشر میلمه کمال سادات له فرهنګیانو، روڼاندو او هنرمندانو وغوښتل چې د هنر او موسیقۍ له لارې افغانانو او نړیوالو ته د سولې پیغامونه ولېږدوي.
د کلام له خواندانو، شاعرانو، هنرمندانو، ممثلینو نه غوښتنه دا ده چې د خپل هنر له لارې د سولې پیغام د نړۍ خلکو او د افغانستان خلکو ته ورسوي.
شاعر او د نظر خوان فرید الله قربان په خپلو خبرو کې دا ډول پروګرامونه د ولسونو په ویښتابه او په ملي کچه د اوداس تحرک لپاره چې ټول افغانان په ځانګړي ډول ځوانان د هیواد د مالکیت احساس ته وهڅوي اغېزمن او ګټور بولي.
زه فکر کوم دغه ډول پروګرامونه د داسې ولسي تحرک دپاره تر ټولو ډېر ګټور دي. تر ټولو مهمه مسله دا ده زموږ دپاره، په ځانګړي ډول د ځوانانو دپاره، کله چې ته د وطن د مالکیت احساس کوې ته خود به خود عکس العمل هم ښیې، په دې وطن د زړه هم بدېږي، دا وطن بیا چاته ویجاړۍ ته هم نه ورکوي.
ګډونوالو د سولې په اړه یوه سندره له سندرغاړي ګلرؤف شوقي سره بدرګه کړه. پښتو موسیقي کې یو شمېر اتڼیزې سندرې فولکلوري کې دي یا له پخوا دود دي چې سندرغاړي وایي، او په دې سره اتڼونه نور هم رنګین او خوندور کېږي. د خوست د سیمې د مخکینی ولسي شاعر او سندرغاړي حکیم نور اکاخل دا سندره چې مینه لوی دریاب دی پرېګډېږمه په دې وروستیو کې په ډېرو اتڼونو کې ویل کېږي. د سولې سندرې په دې پروګرام کې اتڼچانو همدې سندرې ته سړې وشیندلې او په خوند اتڼې وکړ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
نور الله بارکزی له فرا پراستولې سمس کې لیکي، سوله د افغانستان لوی ارمان ده. یار بادشاه له خوست لیکي، سوله د افغانانو په خپل منځ کې کېدای شي نه له نورو سره. جعفری لیکي، رسنۍ باید د افغانستان د سولې لپاره رښتینی ګام واخلي. جعفری ورور د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې مو تقریبا څلور پروګرام راپورونه د سولې په ارتباط او د اس ام اسونه هم سولې ته ځانګړي شوي دي. مشال له زابل لیکي، طالبان چې د کابل له حکومت سره خبرې ردوي هدف یې دا دی چې خپل زور ښکاره کړي. محمد ایوب همت د کندهار لارغستان لیکي، د سولې خبرې د حکومت له اساسو پرته پرمختګ نشي کولی. مستغنی د زابل له شاجوی لیکي، طالبانو له امریکا وګټله خو نتیجه هغه وخت راوځي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. خدای نظر له کندهار لیکي، له حکومت سره د سولې خبرې بې معنا دي. عبدالمتین حقیار له هلمند لیکي، له طالبانو هیله کوم چې د افغانستان له اساسو سره خبرې وکړي. او نزیفه د زابل له مرکز کلاته اس ام اس راستوی په بل موضوع کې د خوده دې لپاره چې خواندې هم په دې پروګرامونو کې برخه واخلي نو دا اس ام اس لولم دا وای په خیروارو خیرواریانو سیمه کې افغان بیسیم شبکه کمزورې ده. اسدی رادیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د اسدی رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شبي پیغامونه خبرو، البته د افغانستان پاړه یو دوه راپور هم لرو. خو اوس 4:30 دي. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
لوی څارنوالي وایي د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم په ګډون 15 غړي ممنوع الخروج اعلان شوي دي. د لوی څارنوالي ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې د دوی یوې کمیټې په دې اړه څېړنې کړې دي. د فوټبال د نجونو د ټیم مخکنی مدیر خالدی پوپل په وروستیو کې د فوټبال فدراسیون ځینې چارواکي د دغه ټیم د ځینو غړو په جنسي ځورونه تورن کړي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د ډبرو د سکرو په یو کان کې د ګازو چاودنې درې افغان کان کیندونکي مړ کړي دي. دغه چاودنه پرون د بلوچستان ایالت په دوکۍ کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې استوي ده. د کندوز چارواکي وایي چې د کندوز تخار لوی لار چې د وسلولې جګړې له کبله تړل شوې وه بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې افغان کمانډو او بهرنیو ځواکونو د وسلولو طالبانو پر ضد تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. د امنیت قمندانۍ سرپرست نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات نن سهار د ترین کوټ په مربوطاتو کې پیل شوی دي. پاکستان دا موضوع رد کړ چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه اساسي پروژه چې چین یې تمویل او رغوي نظامي اړخ لري. د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز د چین لویدیز ولایت شینجیانګ د پاکستان له گوادر بندر سره تړي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په بنگلاديش کې د انتخاباتو په درشل کې د وضعیت په اړه اندېښنه شولې ده. د پداسل کې د چې پم کې د پدغه هیواد کې د یک شمې پورت انتخابات وسی. او د روسیې چارواکي وایي د هغو موانعو جوړول یې بشپړ کړي چې کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین څخه جلا کوي. ماسکو له اوکراین څخه دغه سیمه په 2014 میلادي کال کې لاندې کړله.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سره پیغامونه خبرو. خو اوس په افغانستان شمال ته مخه کړو. په افغانستان کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټه په شمال ځون کې د ورسیو نامنو یو عمل پرسنوي کې د شزینه خبريالانو د حضور کموالی ته اندېښنه شي. په شمال ځون کې د دې کمیټې مسؤلان وایي چې د ناامنۍ ترڅنګ پرسنوي کې د مالی ستونزو له امله هم خبريالان مجبور شوي دي چې خپلې دندې پرېږدي. همدارس په بلخ ولایت کې یو شمېر خبريالان وایي چې د امنیتي ګواښونو ترڅنګ سربیره دوی په ټولنه کې له ناوړه دودونو او په کارځایونو کې له روحي او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د موضوع په اړه تفصیل له مزار شریفه مجيب الرحمن حبيب ځای راکوي.
په افغانستان کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټه په شمال ځون کې د نامنیو د زیاتوالي او پرسنیو کې د مالی ستونزو د رامنځته کېدو له وجهې پرسنیو کې د ښځینه خبريالانو د حضور له کموالي خبر ورکوي او په اړه یې اندېښنه ښایي. په شمال کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې مشر بشیر احمد انصاري وایي چې په شمالي ولایتونو کې د نامنۍ زیاتوالی سبب شوی چې د جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو په تصویري او غږیزو رسنیو کې د ښځو حضور نسبت په خاطه په مراتب کم شي. انصاري په رسنیو کې د مالي ستونزو رامنځته کېدل او خبريالانو ته په موقع د مناسب تنخوا نه ورکول د شمازون په رسنیو کې د ښځو د حضور د کموالي بل عامل بولي. هغه په دې اړه وویل: په سرپل کې فزه هیڅ پرسنوي کې حضور نه لري. په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې هم د ښځو حضور په مراتب کم شوی. یوه یا دوه ښځې فعالیت لري. تاسیسي ستونزه نامنی او په موقع خبريالانو ته د معاش نه ورکول دي. ښاغلی انصاري وایي چې ښځینه خبريالانو چې د نامنی او اقتصادي ستونزو له امله یې له خپلو دندو فاصله نیولې، په ټولنه کې د نورو کاري فرصتونو د نشتون په خاطر اړ شوي چې وطن پرېږدي او بهرني هیوادونو ته کډوال شي. په بلخ کې یو شمېر خبریالان وایي چې د امنیتي ګواښونو د شتون او د مناسبې تنخوا د نه ترلاسه کولو سره سره په ټولنه کې د دوی په وړاندې ناوړه دودونه موجود دي او په کارځایونو کې له رواني او روحي ګواښونو سره مخ دي. رازیه موسوي یوه له همدې خبریالانو ده، هغه یې په اړه وایي.
مجبور میشن وظیفه و کشورش رو مطرح بکنن، این هستش که از لحاظ روحی روانی در داخل اجتماع و حتی در داخل خود رسانه‌هاشون امنیت روانی ندارن و مشکلات نبود کار درست بر دیگه مجبور میشن که ترک بکنن مطرح.
د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې مسؤلان په ټولنه کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې د ناوړه دودونو د حاکمیت په تایید سره وایي چې دولت په رسنیو کې د ښځو د حضور د بیا حیا لپاره باید تشویقي برنامې جوړې کړي او رسنیو ته د هغوی په مطبوعاتي فعالیت کې د ښځو حضور اجباري کړي. انصاري په دې اړه وایي
دولت باید
تشویقي برنامه ولري پر رسنیو کې د ښځو حضور اجباري کړي او همدارنګه مرستندوی بنسټونه باید ښځینه خبریالانو د معاشونو په ورکولو کې رسنیو ته مرسته وکړي. مثلا پخوا یو ایس آی ډی دفتر د پروموت برنامې لخوا په رسنیو کې ښځینه کارکوونکو ته تنخوا ورکوله. په همدې حال کې په شمازون کې د افغان خبریالانو ټولنه یعنی ساجنا هم د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تروریستي حملو د زیاتوالي په دلیل په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو د حضور کموالی تاییدوي او په اړه یې اندېښنه ښایي. مجیب رحمان حبیب صاحب، آزادي رادیو، مزار شریف.
د پکتیا د ولایت نوې مرستیاله زهره مطهر پرون د مرغومې پشپژمه نیټه د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې د پکتیا د دولتي او غیر دولتي ادارو مسؤلینو، قومي مخورو او د مدني بنسټونو مشرانو ته په ځانګړو مراسمو کې چې د ولایت په مقام کې جوړ شوي وو د ولایت د ټولنیزو او فرهنګي چارو د مرستیالې په توګه ور وپېژندل شوه. له ګردېزه د ازادي راډیو خبریال اصیل سازی راپور لري.
اغلی متحر لدی وړاندې د خځو په منځ کې مدني فعال پاتې شوی او په یو شمېر دولتي پوستونو دندې ترسره کړي چې له اوسنۍ دندې وړاندې د لوګر ولایت د اوبو رسولو ادارې د مسؤلې په توګه دنده درلوده. اغلی متحر په معرفت غونډه کې وویل چې د دولت لخوا ورسپارل شوی مسؤلیتونو د ترسره کولو په خوا کې به د دې سنتي ټولنې غوره او منل شویو دودونو ته ژمنه پاتې شي او کله به هم د پردیو دود او فرهنګ پالنه ونه کړي. دوایی
شواکی طرفدار ایم، ولی په خپل کلتور کې، په خپل فرهنګ کې، په خپل مذهب کې، نه په غربي کلتور او فرهنګ رو قطعاً زه نه یم طرفدار. زه دا اوس ټولو ته ډاډ ورکوم، زه قطعاً د خویندو هغه څه نه غواړم چې خدای نخواسته دوی ته باید یک مشکل هم ما باندې دغه ټکري کې نظارت هم کړی، سروې مې هم کړی، جلسو ته هم کړی یم، کلیو ته هم کړی یم، ولې ټکری مانې کوم د کار نه دی. ساده ایجاب پرده موږ مانې نه دیسي
د د دندې په لومړی ورځ د پکتیا ولایت د ادارو له رئیسانو او امیرینو وغوښتل چې د خپلو تیرو پنځو کلونو کړنې، لاسته راوړنې، اوسنی حالت او راتلونکي پلانونه د پریزنټیشنونو په بڼه ورسره شریک کړي.
څلور پنځه کاله مخکې کړی لاسته راوړنې فیلي حالت دي، دا پلانونه مشکلات یا د حل لارې د پریزنټیشنو په شکل باندې به دا هم ګوته سمه ده کې او تاسو په نوبت سره د پلان له مخې چې پلانونه جوړ کړم باندې سره تایید کړي، باندې سره تایید کړي خو تاسو به نوبت واخلو دا پلانونه به
اوس مهال د پکتیا د کابو دیرش ریاستونو او امریتونو له جملې څخه یوازې یو ریاست ښځینه رئیس لري چې هغه د ښځو چارو ریاست دی. د لومړی ځل دی چې د پکتیا په څیر یو ولایت کې چې اوسیدونکي د وضعي قوانینو سره موازي له پخوانی راپاتې کلیوالي او سیمه ییزو دود او دستور ته ژمن خلک دي، یو ښځینه د ولایت په کچه په دوهمه درجه بس چې د ولایت مرستیال بس دی مقرریږي. د افغانستان ولسمشر ښاغلي محمد اشرف غنی د پریکړې له مخې چې په 1969 کال کې اعلان کړي له مخې د هیواد په لومړۍ درجه ولایتونو کې یو تنه ښځینه د ولایت په ټولنیزو او فرهنګي چارو کې د ولایت د مرستیال په توګه په دنده ګمارل کیږي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایان کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونه نسوم راوله و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
د غاسبین درګه د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه خبری برخه تر همدی بریده پوری و اوس هم ازادی و اوریدون که پروگرام لرو پری پروگرام که ساتو پر جغت صرف شوی پیغامون خبرو زحمت شیبر او تکنیکی همکار میر احمد ساپی لطاسو سخه اجازه خوادو د ازادی و اوریدون که پروگرام فریبا ظاهر ورندی کرید.
ازادی او اوریدون که جوڑاون کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به موږ تاسو د زابل ولایت ستونزې او د یو مسول جوابونه واورو. غواړم ووایم چې دا خبرونه ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره جوړه سوې ده او تر ډیره همدا ستونزې پکښې راخیستل کیږي. زموږ یو شمېر اوریدونکي پر سیاسي موضوعاتو هم خپل نظرونه راته پرېږدي چې د پروګرام د جوړښت له مخې موږ هغه ډېر نسو خپرولی. نو دا خبره د دې لپاره کوم چې ځینو دوستانو شکایتونه کړي دي چې د دوی پیغامونه نه خپرېږي. دا خپرونه ستاسو د پیغامونو لپاره جوړه سوې ده. موږ ستاسو پیغامونه خپرو، خو هغه پیغامونه چې ټولنیزې ستونزې مو پکښې ویلې وي او موږ هڅه کوو چې هغه ستونزې تر چارواکو ورسوو. نور مو نه ځنډوم، د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال د زابل د یو شمېر اوسېدونکو ستونزو ته جواب ویلی دی چې په ګډه به یې واورو.
ازادي او اورېدونکي پروګرام اوري.
صاحب، اول اوریدونکی مو یو دوست د زابل ولایت څخه، البته د کوچیانو ستونزې زموږ سره شریکي. دوه اوریدونکي د دواړو د کوچیانو ستونزې دي، دا په ګډه وورو.
السلام علیکم. زابل ولایت په زابل ولایت کې ښار سپاول سولي خبر موږ په سیمه کې د کاریزول ور د سیم ریچ کوچیان څو شبرنی وي نو د مخ کې زموږ د ورشادي کومي مشر اجازهان برنی حکومت افغانی
محمد اکرم د زابل ولایت شاتتاد ولسوالی د بوری په بند کې
د
زابل د شار صفا ولسوالۍ کوشان راغلي وو. په دې د برمو په ارتباط هم ورسره مفصلې خبرې درلودلې. موږ د زراعت رئیس سره او نورې اړوندو ادارو ته په دې اړوند باندې هدایت وکړو تر څو دوی دغه مشکل حل کړي. مشکل د حل کېدو د انکشاف دهات ریاست هم موږ وویلې هغه ځایان چې دوی کوم ځایان ښایي هغه هم ورته سروې رسمونه به په یو څو ورځو کې لاړ شي. دا مشکل او دویم منګه بیا د هغه تلاړو شهر صفا ولسوالۍ ته خپل والي صاحب خپل کاري سفر لرو. د موږ سره نور قومي مشرانه مو هلته د قومونو سره د ولسونو سره موږ ناسته درلودله. د هغوی ټول ستونزې مو واورېدلې. د هغوی کلینیکونه مسله مکتبونو مسله وه هغه مونږ یادداشت کوو مونږ اړوند ادارو ته هدایت کړی دی او په هغې کې څه کال کې مونږ هلته کلینیکونه هم نیولي دي او مکتبونه هم نیول شوي دي چې دغه روان تعلیمي کال چې اوس شروع شوی دی په دې کې به هلته نوي مکتبونه او همدارنګه کلینیکونه هم د لارې مخکې نه دی هماغه وخت کې چې مونږ لاړو تقریبا مونږ دوه میاشتې مخکې هلته سفر کړی و او صرف هغه اداري پروسیجر دی هغه یو څه ځنډ ده شوی دی دوی ته زه اطمینان ورکوم چې هلته په نږدې ورځو کې کلینیکونه افتتاح شي او کلینیکونه به جوړ شي. البته په غټه سطح باندې به نه وي خو هغه مشکل چې هلته دی هغه به حل کېږي انشاءالله.
بله مننه کوم استاد صاحب. یو بل اوریدونکی هم دی د زابل ولایت څخه د هغوی ستونزه به واورو.
السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت نه د پیغام تاسو ته پریږدم. ما د لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د کلات بابا په عالي دارالعلوم کې چې کوم محصلین د څوارلسم صنف څخه فارغېږي هغه نور پر ځای باندې ناست دي، یعنی دومره امکانات نه لري، دومره واس نه لري چې ولاړ شي په نورو ولایتو کې هغه خپل تعلیم پرې کړي. نو که چیرې موږ ته په زابل کې په پوهنتون کې د هغه څانګې چې د کلات بابا د عام دارالعلوم سره عام دارالعلوم علوم کې وجود لري لکه د شریعتو څانګه دغه دلته په زابل کې موږ ته پرانیزي او په پوهنتون کې موږ ته موجوده کې موږ به د دې څخه ډېر خوشحاله سو او موږ به د تعلیم څخه ډېر ښه نه پاتې کېږو او اوس موږ کولای چې په نورو ولایتو کې زده کړې وکړو ځکه مشکلات لرو. سلام
سرسب ته اوریدونکو ته ستاسو جواب څه دی؟
موږ زابل پوهنتون خوشبختانه چې لومړی سینکونه دی او شروع شو موږ دوه پوهنځي دلته لرو چې یو د تعلیم و تربیه دی یو د زراعت په برخه کې دی. دوه پوهنځي فعلاً باندې شروع شو او نورو پوهنځیو ته پلان لرو. موږ د سکندار د موږ ژوند دی د توتاخیل صاحب سره چې د سکندار د پوهنتون رئیس دی هغه ډېره زیاته همکاري وه او خصوصا دلته د موږ د پوهنتون موږ دا پوهنتون اوس دا دوه پوهنځي په خیر سره روان کړ. نو آینده کارو ته موږ دا پلان دی تر څو نور پوهنځي هم شامل شي او نور زده کوونکي هم راشي. خو چون اوس دا شروع ده صرف موږ ته د لوړو زده کړو د وزارت دخوا نه دغه پوهنځي منظور شوي دي او شریعت پوهنځي. نو په پام کې لرو انشاءالله چې په راتلونکي نږدې کلونو کې به انشاءالله راتلونکي کال ته موږ د ولایتي ادارې د کوشش شي چې د شریعت پوهنځي هم دلته شروع شي او دغه غرونه په اسانۍ سره وشي چې بیا همدلته په خپل ولایت کې زده کړې وکړي. اوس هم دوی ته کندهار هم نږدې دی، غزنی هم نږدې دی او هغلته په مانګي سره که دوی دلته موږ ته ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي موږ به دوی سره مانګي وکړو او همکاري به ورسره وکړو تر څو هلته په پوهنتون کې ورته د زده کړو شرایط برابر شي.
بله مننه. یو بل اوریدونکی د ټلیفوني شبکو څخه شکایت کوي. البته موږ دا د بیلګې په ډول یو تن راواخیستی کنه شکایتونه به خېر دي د بیلګې په ډول په یو کس نظر وورو.
السلام علیکم. عبدالوسیل کوزی د زابل ولایت څخه صفا ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یوه دا غوښتنه ده چې د ښار صفا ولسوالۍ کې افغانسیم خاجیه ولایت دی خو هلته په جلدا کې بیا نه سالک تریبا دی. نو دا یوه نه په جلدا کې چې یوه نه د سیم خواده ودروي نو په خلکو کښې به ډېر په ځای کې د زرآباد پوره لقه به وي که سره تېر وخت کې چې د سیم خواده نه شو نو هلته خلک د اریبا سیم کارټونه استعمالوي. دې خواته د هوشیاري او خواته د سیم دي. نو موږ سیم د شبکو سره ډېر مینه لرو. باید هلته د رباط په جلده کښې یوه نه افغان سیم خواده ودرېږي. بل دا غوښتنه ده چې موږ په ولسوالۍ کښې پر لس بجې خاجي لکېږي بیا پر دوې بجې بندېږي. نو دا غرمه ده، غرمه د خلکو نه په کار کېږي. یا یې د سهار خواته پکې وختي لکېږي یا یې د مازګر خواته. د سهار چې ورور خلک ځي زابل ولایت ته یا کلا ته یا ښار ته ځي نو موټران ته زنګ وروي هغه خاجیه بندوي پر لس بجې ګیده کېږي. نو یا یې سهار نه کې وختي لکي یا د مازګر نه کې وختي لکي چې مازګر خلک حلوي. مننه ازادي راډیو
سیاست د دې ستونزو خو مو واورېده.
د پایو د بندېدو په هکله خو موږ قناعت ځکه نه کوو چې په زابل کښې موږ د رئیس صاحب سره خبره کړې ده دغسې څه مرګونه مخکې نه پولیس مقام ته شکایت کړی وو چې دا بندېږي. بیا موږ د رئیس صاحب سره خبرې کړې دي او خپله هم هلته خلک ټاکلي چې دا رښتیا بندېږي که نه. په شهر صفا ولسوالۍ کښې شهر صفا د موږ نه امنه ولسوالۍ ده، پور امنه ولسوالۍ ده، د کندهار سره په سرحد کښې یو. هغلته موږ نه لرو د موږ انترونه د مخابراتي شبکو ښکته فعال دي او کار کوي. منتها یو خبره ده چې یو ځای کښې به رښتیا لکه څنګه چې د ورور وویلې چې افغان بیسیم نشته او امتحان کار کوي دا شون زمانو دا به موږ سره د زابل د مخابرات په ریاست سره شریک کړو ځان ورکوم دغه موضوع به موږ سره شریک کړو تر څو هلته که چېرته امکان وي او هغه دوی شرایطو باندې څنګه یو پایه چېرته نستیږي او درولیږي نو هغې ته په کتو سره به دغلته هم دغه نورې مخابرات به څو پایه ودرو چې د جلدک نوم واخېسته په دغه سیمه کې او یو وخت نا وخت چې دغه بندیږي د دې اصلي علت موږ چې مخابراتو ریاست سره خبرې کړې دي تخنیکي مشکلات دي چې موږ دلته تخنیکي انجینران او دا کم لرو په زابل کې نو مجبور یو چې د کابل نه بیا راوغواړو چې په سیستم کې مشکل شي په پایه کې راوغواړو که کندهار کې مغه مشکل دې موږ نه حل کیږي نو مجبور چې هغه انجینران اول په پرواز لارې هغه ته راشي کندهار ته راشي د کندهار بیا راو دغه کې را مشکل پیدا کیږي د موږ د سیم شوې دي چې دوه ورځې درې ورځې تر څلور ورځې پورې یو پایه کې مشکل او غلطه هغه مخابراتي شرکت چې کوم انتم دی هغه کار نه کوي او فعالیت درېدلې دي څو ورځې متحده نه تاییدو چې دلته دی بيخي هغه پوخښت مخابراتي چې دی هغه د شپې د ځنډول کیږي د معلوم وخت لپاره او د ورځې نه ځنډول کیږي دا خبره د قناعت وړ نه ده
بله ورستای اوریدونکې به هم یو څوک دی چې د زابل ولایت څخه د موټر سایکلونو د بندیدو په اړه کې شکایت لري د دې ولایت څخه موږ ته ډیر زیات شکایتونه راځي چې موټر سایکلونه بند دي او زموږ ټول کار او ژوند په دغه پورې تړلی دی نو زه نه پوهیږم چې د دې دلیل به څه وي خو اول به د دې اوریدونکې شکایت واورو بیا به راسو نور خبره ده
زه غلام یم د ساجو دولفال د زابل ولایت څخه خبرې کوم دا موټر سایکل په ټول افغانستان کې خلاص دي دا ساجو یو کلا زابل کدا افغانستان په دې کې خلاص او په نورو کې بندي په دغه وخت کې ساجو کلا کې ولې بندي په لاس ده دا والی صاحب ته دي مختص دغه درادو خلک زاد مو شکایت ورته تلور کال کې یا د موټر سایکل راخلي یا که دمر شای وکړ آزاد دي کدا اوس موسکه په کور کې پرتړلې چې راشي وای دا د طالبانو د دې چا دي دا موږ شکایت به تر هغه ځای پورې ورسو یو بل کار وکړي کال کې راته بندې یوه خاطر نه کړای چې نه کار کوي
بله سرسف دغه دوی شکایتو البته بیا هم وایم چې یوازې دا اوریدونکی نه دی موږ د بیلګې په ډول یو یو شکایت راخلو نور خلک هم ډېر شکایت لري چې موټر سایکلونه بند دي آیا واقعا یوازې په زابل کې بند دی او که داسې ده نو دلیل یې څه دی
ځینې نور ولایتونو کې موټر سایکل یا په ولسوالیو کې یا په ځینو سیمو کې د امنیتي تهدیداتو د وجې نه چې هلته دښمن زیات شته او یا چې هلته دغه راځي داسې برابر وي چې دښمن زیاته استفاده ترې نه کولی شي او په دې لاره د زیاتو خلکو ژوند د تهدید لاندې راځي نو هلته بند شوي دي بنا پر دغه ضرورتونو نه یو له کبله په زابل کې هم د دې رهبرۍ نه مخکې په نظامي شوراګانو کې ولایت په سطحه باندې کېږي او یا د زون په سطحه باندې په هغې کې د دغه ولایت دپاره زابل کې موټر سایکلان بند کړي دي دلته کم خلک دا د دې سره مشکل مخامخ دي تر څو موټر سایکل خلاص شي او فعالیت وکړي مګر هم زیات خلک په دې باندې خوشحاله دي چې موټر سایکل بند او دلته خلک په آرام فضا کې ژوند وکړي او امنیتي تهدیدات موټر سایکل زیات کړي وو موږ بیا هم په دې باندې غور کوو نور لارې چارې موږ مرکز ته د نور پرسونل او د ځینې امکاناتو غوښتنه کړې تر څو راشي او دغه امکانات او هغه د موږ امنیتي ځواکونو ته په لاس ورشي او نوی پرسونل ځای په ځای شي که امکان یې وو دا په دې باره کې په ریبا خور دلته هم ځینې مشران او خلک راځي تر څو خوشحالیو نه خو برعکس د هغې نه په زیات اندازه خلک راځي چې کله خبرېږي چې په سوار باندې خلک راغلي وو د هغې نه په زیات اندازه خلک د یوې ولسوالۍ نه بیا د څو ولسوالیو نه راځي تر څو چې دغه مشکل د سایکلان په دې ولایت کې خلاص نه شي او د خلکو ژوند تهدید نه شي نو په دې خاطر راغلي خو بیا هم نورې لارې چارو باندې غور کوو تر څو دغه مشکل هم دغه لږ خلک چې لري دا هم حل شي خو متحد دوی مشکل د سر په بیه نه دی او هغه خلک چې راځي دلته مستقلان دې نه خلاصيږي نو دغه مشکل چې تخلاص شي دغه ټول ژوند ته او کورنۍ ته تهدیدونه دي نو په متحده دغه منظور باندې د مخکې داري نظامی جلسو دا پریکړه کړې دي او هغه تر اوسه پورې د موږ نوی رهبری لا په دې باندې تصمیم نه دی نیولی چې خلاصي
ډیر زیات مننه کوم د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال صاحب چې حاضر سو یو د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې مو جواب کړې. ډیر مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د دې پروګرام په تنظیم کې طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو پیغامونو په تمه يم. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله ومرسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
تھا